د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د نهه ورځ د کال 2015 فبراير د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې پینې می بخنه غواړم. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې ته واشنگتن کې د ګول ورځ د شپې 18 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د پاکستان بلوچستان صوبې په ژوب سیمه کې د پولیو تختول شوی کسانو د خوشی کولو لپاره د لټون عملیات نور هم تیز کړی شوی او اپسی اسکر وای و شکمنه ترخه غری په دغه کې نیولې دي. د یوکرین په ختیز برخه کې د رزبندۍ لوزنامې عملی کېدو په دویم ورځ هم په ډیبالسیو سیمه کې جګړه دوام لري. د فرانس، جرمني او د یوکرین مشرانو په انخته اندېښنې ښودلې. د جرمني چانسلرې حالات ډېر نازک بللې دي.
دی لاګه اس فراګیل داس وار سیکرلیخ ګراده ان بلیک اوف دی بالسیو او اوخ نیخ انډرس څو اروارتن دنوخ اپلیره ایچ او الله انډرن وی هم مې ګستن
او د مصر جنگی الوتکو په دویم وار د لیبیا په ختیځ برخو کې د داعش وسلوالو پر ضد درنه بمباری کړي او په لسګونو کسانو د وجنې دوای هم کړي. دا د غسیمه کې دوه ورځې وړاندې یوشت مصری اسایان وجل شوی وو. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان بلوچستان صوبې ژوب او لورلای ضلعو کې د اف سي اس کارو د چپامار عملیاتو په وخت د و شکمنه وسلوالو د نیولو دعوه کړې ده. د عملیات دغلته د پولیو د واکسینو ورکولو تختول شوې ډلې د بازیا وکولو لپاره شروع کړې شوې دي. د پولیو تختول شوې ډلې کې درې د واکسینو ورکونکو او دوه اف سي اس کار دي. همدغه سیمه کې پینځه د پی ټی سی ایل کارکونکو هم اغوا کړی شوی چې لټون یې روان دي. دا کسان د جوب مارغه کېبځي سیمه کې اغوا کړی شوی. د پاکستان سند صوبې کراچۍ ښار کې په بلدیا ټاون سیمه کې په یوې فیکټری کې د لګیدلې هور لکبله د وجل شو کسانو د مقدمې نه سرکاري وکیل ځان وښکلې دي. شازیا هنجر وایي چې ورسره پولیس چارواکي هیڅ قسمه مرسته نه کوي. یاد دي وی چې د نن نه دوه کاله وړاندې په دغه فیکټری کې ور د بتې نه ورکولو پر سر لګول شوی وو چې پکې یو سل او یو کم شپېته زنانه او نارینه ک مزدوران وجل شوی وو، ژوندۍ سوځول شوی وو. په پیغه کې رضوان قریشی چې د متحد قومي موومنټ د یوې سیمې انچارج دی منلی چې د دې پیښې په شا هم دغه ډلې لاس دی. ولې د متحد قومي موومنټ ډلې د دغه څخه انکار کړی دی؟ په دې ډله د وړاندې نه هم یو شمېر جرایم تورونه دي او د مقدمې په وخت وکیلان او ګواهانو ته دړکې هم ورکول شوي دي او پکې زیاتره بیا وروستو وجل شوي هم دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې د بلدیا ټاون د پیښې مجرمانو ته به ضرور سزا ورکړي. د یوکرین په ختیځ برخه کې د ډزبندۍ شوې لوزنامه چې یو ورځ هم لا شوې نه ده په خطر کې پریوتې، ځکه چې د روس پلو او وسلوالو د یوکرین د پوځ ترمنځ په ډیبالسیو سیمه کې په یو بل د ډزو لړۍ جاری ده. په دغه سیمه کې هغې وسلوالو د یوکرین پوځ په ګیره کې اخیستی دی. بلتون خوښي وسلوالو پوځ ته د وتلو لار ورکړې، خو په دې شرط چې وسله به غورځوي. ولې د یوکرین حکومت دغه مفکوره رد کړې او وایي چې کومه فیصله چې د روس صدر، د جرمني چانسلر او د فرانس صدر سره د یوکرین صدر کړي وه، د هغې تر مخه دا ښار د یوکرین په برخه کې راځي. نه خو د یوکرین پوځ او نه بلتون خوښي خپل کسان د دغه ځای څخه د وستو لپاره تیار دي. د جرمني چانسلرې دغه حالات اندېښمن بللې دي. د هند او سریلانکا چارواکو په ستراتیژیکي اړیکو مضبوطولو، د تجارت په سیوا کولو او د اوږدې مودې نه د پرتې لانجې د ختمولو پر سر خبرې کړې دي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او د سریلانکا نوي منتخب شوی صدر میتری پالا سریسینا د جوهری توانایي په مت کې یو لوزنامه لسلیک کړي چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ ډیر امیدونه په اړیکو مضبوطولو کې پیدا شوې دي. د مصر جنگي الوتکو د لیبیا په ختیځ برخه کې د وسلوالو پر ضد دویم وار بمباري کړي، چرته چې د لیبیا اسلامي ریاست وسلوالو یو ویشت مصري اسایان وجلې دي. د لیبیا پوځي چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو اډې لرونکي ښار دانا کې په دغه هوایي بمباری کې په لسګونو وسلوال او عام خلک وجل شوي دي. د یو ویشتو ایسایانو د وجنې د ځای نه خوښه دیارلس سوه کیلومتره دغه ځای لري دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان بلوچستان صوبې په ژوب تحصیل کې د اف سی اسکرو لخوا د چاپمار عملیاتو لړۍ د تیرو څو ورځو راهیسې روانه ده. په دغه ځای کې د پولیو څاڅکي ورکوونکي 15 کسان اغوا کړی شوي دي او د دغې ترڅنګ 15 نور د پی ټی سیل کسان هم تښتول شوي دي. په دغې هکله د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي وروستی حال تاسو ته وړاندې کوي.
د چارواکو لخلی دغه عملیات د بلوچستان ایالت په زله ژوب، زله لورلای او زله کلاسیپلا او زله مستخیل په منځنۍ سیمو کې د تیر دوه شپو راهیسی جاری دي. په دغه عملیاتو کې ملیشا ځواکونه، لیویس او د ترګری په ځای جوړ شوي کمانډو ځواکونه په لوی تعداد کې شریک دي. سی په تفدا کبزی کلی کې د چارواکو سره د شکمنو کسان یو نشته وسوه. په دوه طرفه ډزو کې یو لیویس چارواکی سخت ټپي سو، خو یو شکمن کس ځای پر ځای مړ او د یو د ټپي کس چارواکو د نیولو هڅې وکړي چې هغه خپل ځان په بارګي موادو والو زاوي. دغه عملیاتو په حق له د سیمې یو خبریال محمود اریپال چې د یوزانی ټلویزیون او ورځپاڼې سره کار کوي و ډیواری ډوی ته وویل چې دغه عملیات د ژوب او کلاسی پلاس څخه د لورلای و نږدې سیمو ته ورزغول شوي دي. پاکستانی چارواکو مختلف کلی په ګیره کې اخیستي دي او څلور ورځې وړاندې په سیمه کې لا درکه شوي د پولیو دوه رضاکاران او دوه لیوي زیلکاران چې دغه خیال ظاهریږي چې نامعلومو وسلوالو برمته کړي دي په دغه سیمه کې موجوده دي سرا خوشې کړي.
مطلب چې په کومه علاقه کې پرون د شپې چې په دې کې هغه دوه کسان چې دی خپل ځان وړه وکړي، په دې کې دوه کلکانان هم زخمیان شو. والي اسماعیل زی سو په دې کې شرم غټ مرغه کرزی آیا کګل غرونه دا مکمل په ګرا کې تاسې پر اوه کیلومتره باندې د لور لای په حدود کې شپه پر دغه باندې زیاته مطلب عملیات شریع شروع دي.
خو ملیشا ځواکونو لخوا د دغه عملیاتو په هکله او مطبوعاتو ته دغه خبر هم جاری کړل سوې ده چې په عملیاتو کې اووه شکمن کسان هم نیولي دي چې د پی ټی سیل او د لیویزو او د پولیو کارکوونکو په تیښته کې ککړ دي. خو د آزادو منابعو څخه تر اوسه د دغه خبرې تصدیق نه دی سوی. په دغه سیمه کې د تیرې میاشتې پر څلورم تاریخ باندې د مسافر ګاډیو څخه 10 کسان وتښتول سول چې د یوه مړي ترلاسه سو او شپږ خوشې کړل سو، خو درې اوس هم د غوکار رانو په قبضه کې دي. او د رواني میاشتې په شپږم تاریخ باندې د پیټسل ادارې شپږ کارکوونکي هم نامعلومو وسلوالو برم تکړل او څلور ورځې وړاندې هم په مرغه کبزي سیمه کې دوه د پولیو کارکوونکي او دوه لیویزل کاران لا درکه سوي دي چې هم دغه خیال ظاهریږي چې نامعلومو وسلوالو برم تکړي دي. چې د دې درا خوش کولو د پاره په شاوخوا سیمو کې چارواکو دغه عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې دغه برمته سوي خلک نه دي مندلي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د یوکرین په ختیځ برخه کې په بارتسیف سیمه کې د یوکرین د اسکرو او د روس پلوا چې کوم بیلتون خوخي وسلوالي د هغې ترمنځ نښته په داسې حال جاری ده چې دوه ورځې دغلته کې د ډزبندۍ له وزنامې پر ځای کول شوي دي. په دغې حق لباندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
ختیځ یوکرین کې دوه ورځنۍ ډزبندي هغه وخت د ختمېدو خطر سره مخ شوي کله چې روس پلاوه بیلتون غوښتونکو او د یوکرین د فوز ترمنځ د دیبالتسیو په سیمه د توپ بمبارۍ تبادله وشوه. دیبالتسیو نه د ریل ګاډو هر لار تیریږي او یاغیانو یوکرینی عسکر دغلته گیر کړي. بیلتون غوښتونکو د کیو عسکرو ته د سیمې نه د وتو لار د وسلې غورځولو په شرط پرېښودې، خو یوکرین دغه وړاندیز رد کړی او دریز یې سرګند کړی چې دا سیمه د یوکرین خوره ده او دغلته ډزبندي د روس، جرمني، فرانس او یوکرین د مشرانو روسي مذاکراتو په نتیجه کې پرځای شوی. د ډزبندۍ دغه لوزنامه غواړي چې د یوکرین ختیځ برخو نه به یوکرینی حکومت او بیلتون غوښتونکي خپل درنه وسله وباسي، خو یو اړخ هم په دې عمل کولو ته رضا نه ده ښودلې. د دیبالتسیو په جګړه جرمن چانسلر میرمن انګلا مرکل، فرانسوي صدر فرانسوا هولاند او یوکرین اوکراینی صدر خاغلی پوروشنکو اندیښنې څرګندې کړي او غږ یې کړی اروپایي امنیتي څارنه کوونکو ته دې د یاغیانو په قبضه کې دې سیمې ته رسایي ورکړی شي. جرمن چانسلر میرمن انگیلا مرکل وایي حالات نازک دي، خو چې د بلتسیو سیمې ته وکتل شي نو موږ ته اندازه وا چې داسې به کیږي. د یوکرین فوج ویاند اندری لایسنکو کیو کې خبریالانو ته ویلي د تیر خالی شپې ډزبندۍ نه راپدې خوا عسکرو باندې 112 وارې ډزې شوي. د زیاتوي په روان حالاتو کې د درنې وسلې د غزې نه د وباسلو نه کاسر دي. د 2000 یوکرینی فوج د بلتسیو سیمې نه د وتو ته پرېښودو وړاندې سره یاغیانو دا خبره هم په ډاګه کړې چې دا خار بنیسي. د بلتسیو د اورګاډو یا ریل لارې د یاغیانو مضبوط مرکزونو لوهانسک او دونیسک سیمو سره لگی.
По Дебальцево все равно Дебальцево забрать нам, потому что Дебальцево это наша земля, это не украинская.
یو روس پلاوا بیلتون غختون کې چې ځان سکورپین خای وای دی بلسیو با مونږه خامخا نیسو ځکه چې دا زمونږ خپل خوره ده او یوکرين نه دی، دا زمونږ وطن دی او زمونږ اولس په آباد دی. د دغه ځای خلک د هغه خلکو لاندې ژوند نه کول غواړي کوم چې دغل تراغلی او خپل واک د دې ځای په خلکو تپل غواړي. بلخوا یورپی ائتلاف په 19 کسانو بندیزونه لګولي چې یو پکې د روس نائب د دفاع وزیر هم شامل دی. دغه بندیزونه په 9 ادارو هم لګیدلی. بندیزونو ښکار کسانو او ادارو حسابونه به کنګالول شي او دې کې راغلي کسانو باندې سفری بندیزونه هم روان لانجې کې د لاس لرلو په تور لګول شوي. روس وایي دې بندیزونو ته برابر جواب وایي. ماسکو دا ګام غندلې او دا غیر منطقي او غیر مستحکم بللې. د روس په فکر د ډزبندۍ خبرو په محل دا اعلانات شوي. پرون د ملګرو ملتونو لخوا هم جاری یو بیان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی بانکیمون د بیلاروس پایتخت منس کې شوی مذاکرات په اډانه د شوی ډزبندۍ هرکلی کړي، خو د دې پس راپور ته تاو تریخوالی باندې خپل فکرمندي هم څرګنده کړي او په ټولو خواو یې د سولې د شرایطو باندې د عمل کولو غږ کړي. د تیرې اونۍ دغه ډزبندۍ باندې رسیدو والا 4 مشرانو هم غږ کړي د دیبالسیو جګړه د ختم شي. دغه مشرانو کې روسي صدر ښاغلی پوتین، د فرانسوي سیال ښاغلی هولانډ، یوکرایني صدر ښاغلی پوروشنکو او جرمن چانسلر میرمن مرکل شامل دي. یوکرین او غربي طاقتونه په ماسکو تور لګوي چې ختیځ یوکرین کې دا لانجه دوی جوړ کړي او روسي جبویون کې ختیځ یوکرینی وسلوالو لا ګوله بارود مرستې ورکوي. کرملن بیا بیا دغه تورونه رد کړي او وایي عسکر او هیواد یې د ختیځ یوکرین روان حالاتو کې هیڅ رقم لاس نه لري.
د لیبیا په ختیځ برخه کې د داعش وسلوالو پر ضد د مصر جنگي الوتکو لخوا بمباری شوې ده او دغه بمباری پسته هغې شوې چې دغلته 20 مصري سایان د داعش وسلوالو لخوا وژل شول او بیا دغه ویډیو هم خپره کړې شوه. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمینه سند وایي سف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د لیبیا فوزی مشران وای د دولت اسلامي مضبوط مرکز درنا کې بمباری کې په درزنونو تندروا او یو شمیر عام خلک وژل شوی. دا علاقه د هغه زګینا 1500 کیلومتر په مشرق کې ده چرته چې د ایس تندرو 20 مصری عیسایان قتل کړي وو. د مصر صدر عبد الفتاح السیسی په ټلویزیون وینا کې د دې قتلونو د فوري جواب ورکولو ژمنه کړې وه چې دغه قتلونه ناترسه ترهګری هم بللې.
تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتله.
په عربی ژبه کې هغه وایي چې مصر دا حق لري چې د ناترسه قاتلانو ته د دې جواب د خپل خوخي په طریقه او په مناسب وخت ورکي. او ما د قومي دفاع کونسل ته هم ویلي چې په دې مسله دی نظر وساتي. دغه هوایی حمله پس د هغه ویډیو شوی چې د اتوار په ورځ آنلاین خبره شوی وه او پکې د هغه تنانو نصرونه وهل کیږي چې نږدې میاشتو کې د خپل مسلمانانو کارکونکو ملګرو نه جدا کولو پس ایس په لیبیا کې يرغمل کړی وو. په دې هوایی حمله کې د لیبیا جنگي جازونو هم برخه واغسته، خو ویډیو نه دا واضح نه ده چې دغه قتلونه کله شوی وو. د آئیس تندرو ډلې د انګریزي جبې میگزین کې د دې وحشیانه اګام تصویرونه سدو هفته مخکې چاپ شوي وو او دا لاول ځل دی چې دولت اسلامي د خپل مرکز شام او عراق نه بهر په یو ملک کې په دومره غټه کچا قتل عام کړی. په ویډیو کې دغه تندرو دړکه هم ورکړي چې دوی به دولت اسلامي تر د روم پورې غځي. د دغه قتلونو په وجه مصر د یوې هفتې دپاره په ټول ملک کې د قومي سوګ اعلان هم کړی دی. د مصر صدر السیسی د ګل په ورځ د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره هم په ټلیفون خبرې کړې او دواړو مشرانو په دې بحث کړی چې آئیس لخوا خطراتو پر ضد د ملګري ملتونو د سیکیورټي کونسل نوي ګامونه څومره اهمیت لري. د یو این سیکیورټي کونسل دغه قتل عام غندلی دی او وایي چې دې سره د آئیس بربریت یو وار بیا ښکاره شوی چې د دوی د لاسه د هرې عقیدې، فرقې او قومیت خلک د ظلم ښکار دي او دغه ډله د انسانیت د بنیادی درجې نه هم لاندې غورځېدلې. د اتوار په ورځ د وایټ هاوس پریس سیکرټري جاش ارنست هم دغه قتلونه بزدلانه ګامونه بللې دي او په یو بیان کې ویلي چې د آئیس د ظلم هیڅ انتها نشته. دې پیښې ته د نړۍ مذهبي مشرانو هم عکس العمل ښودلی دی. د مصر الازهر اسلامي مرکز ویلي یو مذهب هم د دې قسمه وحشیانه کارونو اجازت نه ورکوي او د الازهر مرکز امام اعظم محمد احمد الطیب په عالمي تنظیمونو غږ کړی چې د تشدد لار دی ونیسي چې په تیرو شلو سلیزو کې ته دسې قسمه د ظلم او جبر نه ډک کارونه نه وو لیدلی شوي. د رومن کیتولیک چرچ مشر پاپ فرانسیس هم په دې مرګونو خفقان ښودلی او وایي چې موږ تش د خپل خدای نه پناه غوښتلی شو. د مصر صدر السیسی د خپلې کابینې ځینې غړو سره د ګول په ورځ د مصر غټې ګرجې ته ورغلی وو او هلته یې پاپ توادروس دویم او د ملک عیسایي ټولنې سره په دې قتلونو خواخوږي کړي.
هند او سریلانکا د جوهری انرژي په مت کې لوزنامه لاسلیک کړی دا او د سریلانکا صدر چې دا وخت د هند په سفر دی هغه د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم لیدل کاته کړی دی او دوی د همکارۍ سیوا کولو په مختلفو مدونو کې په همکارۍ سیوا کولو باندې هم خبرې اترې کړې دي. په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اپ امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نوې ډیلی کې ګل پورس خبرو اترو وروسته د سریلانکا او هند مشران خوشبینه ښکارېدل. په داسې حال چې د سریلانکا صدر ماتریپالا سریسینا خپل لومړی خارجي سفر لپاره هند پړاو ګرځولې. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د ډیرو لویو مواقعو یو مهمه ورځ ګرځولې.
وی آلسو شیر ا براډ رینج اف انټرست اکونومک ډیولپمنټس فار اور کنټریز
مونږ ډیر زیات شریک مفادات لرو. دواړو ملکونو اقتصادي خوشحالي، امن، سولي آسیا کې سوکالي او پسیمه کې سمندري لارو امنیت ځنی مهم دي. زما په ګومان زموږ دواړو هدفونه یو بل سره تړلي دي. زموږ سوکالي او امنیت یو بل نه بېلېدای نشي. صدر ماتریپالا سریسینا څوک 13 میاشتې یو غیر امکاني ګټې سره واک ته رسیدلې. دواړو ملکونو ترمنځ موجودې اړیکې نورې مضبوطولو په اړه خبرې وکړې.
ریګارډینګ آل دیس فیلډز ډیفنس اکونومیک اند کمرشل ناو وی آر ان دی پارت آف
دی ترجمان درارې وای د ټولو مدونو دفاع، اقتصاد او تجارت د ټولو کې موږ ډیر پرمختګ په لار روان یو او دا سفر دغه پرمختګ کې یو مهم پړاو دی. تر ټولو مهمه لوزنامه هغه ده چې پکې هند به د سریلانکا د نیوکلیایي توانایي لپاره ټول نظام جوړوي. وزیر اعظم مودي وایي دا دواړو ملکونو ترمنځ باور څرګندوي. دوی به دفاع او امنیت په مدونو کې هم همکاري نوره پراخوي. د سریلانکا صدر لخوا خارجي ملکونو کې د هند لومړی سفر کول څرګندوي چې نوی صدر تعلقات بیا بحالول غواړي چې د ملک خارجه پالیسۍ کې توازن راشي. د سریلانکا پخوانی حکومت چې مشر یې مهیندا راجاپاکسا کوله د چین سره نږدې اړیکې جوړې کړې وې چې دغه ملک کې بندرونو جوړولو لپاره په بلیونو ډالر خرج کړي. د سویلي آسیایي چارو شړنکار اس ډي مونی چې نوی دلی کې د دفاعي چارو تحقیقي مرکز سره کار کوي وای هند اندېښنې لري چې بیجینګ خپل سویلي پولو باندې ستراتیژیکي اساسې جوړې کړي.
پارتیکولرلی وین دی اکونومک پریزنس از ترانسلیټډ انټو ستراتیژیک پریزنس دټ از ویئر دی میجر وری ارایز. India would like to impress upon Sri Lanka.
دوی په خصوصي توګه کله چې اقتصادي موجودګي مطلب ستراتیژیکی موجودګي وي دغه طبيع د اندېښنو خبره راشي. هند به غواړي چې سریلانکا ته دا تاثر ورکړي چې خپل اقتصادي همکاري چین سره جاري ساتي خو حساسه مدونو کې باید د هند مفادات او خیال وساتي. د سریلانکا حکومت کولمبو کې د بیجنګ په مرستو جوړیدونکي نوي ساحلي خار جوړولو منصوبې ته د بیا کتنې امر کړی. دغه منصوبه یو اشاریه پنځه بلیون ډالرو پروجیکټ دی او پرې هند غټې اندېښنې څرګندې کړې وې. په دې تمه چې سریلانکا به د چین اثر نه لرې وساتي، ښاغلی مودی به هم بله میاشت د سریلانکا سفر کوي. سیړنکاران ګڼي سریلانکا لپاره به دا یو چیلنج وي چې د هند او چین سره خپلو اړیکو کې توازن وساتي.
یوشتمې صدۍ په ایجاداتو کې د انټرنیټ ایجاد تر ټولو بهترین او یا تر ټولو ښه ایجاد ګڼل کیږي، چې له کبله یې د معلوماتو په رسائی کې ډیره اسانی وي او ډیر په اسانۍ سره هر سړی خپل پیغام تر خپلو او د ګردې نړۍ رسول شي. د دغه انټرنیټ استعمال بیا ماشومانو دپاره څومره ښه او بدې نتیجې لري، یا د اسلام آباد د نیټ کیپو هغه نیټ کیپ چې کوم د کاروبار لپاره پرانستل شوی وي، د دغه استعمال ماشومانو ته څومره ګټه تاوان ورکول شي، په دې د ډیور اډیو خبریالې ربیع کبیر یو راپور تیر کړی دی. راځي چې تاسو وګورئ.
په کال 2010 کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف له اړخه پاکستان حکومت ته ماشومانو ته پر انټرنیټ غیر اخلاقي ویب پاڼې ته د اسانۍ سره رسیدلو په اړه د قانون سازۍ په وجه د پاکستان حکومت له اړخه په دې اړه څه قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کنوینشن د لاسلیک کېدو وروسته د پاکستان حکومت فرض دی چې داسې انټرنیټ کیفې چې پکې ماشومان غیر اخلاقي مواد ته رسیدل اسانه وي، د احتساب لپاره قانون سازۍ وکړی سي. د یونیسف د کال 2010 په رپورټ کې د سماجی بهبود وزارت، د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د آی ټی وزارت د دغه شان کیفو د څارنې خواست سوی و. دغه معامله د 13 ترمیم وروسته صوبو ته حواله کړل سوې وه، خو په صوبو کې هم تر اوسه داسې څه قسمه قانون سازي نه ده سوې. په دې اړه چې کله موږ د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي سماجی کارکون ارشد محمود څخه پوښتنه وکړه، نو دوی ډېر ریډیو ته وویل
یو کنونشن دے دا یا بین الاقوامی قانون دے دا ماشومانو پا حق لا او دا غی بیا یو آپشنل پروٹوکول دے آن دا سیل آف چلڈرن چائلڈ پرسٹیٹیوشن اینڈ پورنوگرافی دا ریٹیفائی کرے دے او دا دی دا لان دے دا دا حکومت دی مواری دا چاہا ماشومان چی بکی رو آغی تحفظ دا پارے اقدامات کی او باغی کی قانون سازی یو اہم.
دوی دا هم وایي چې یوازې د قانون سازی نه، بلکې د ماشومانو، مندو او پلرونو او په سکول کې استادانو ته هم د پوهنې ضرورت دی. هم په دې اړه د بشري حقونو او د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره کار کوونکې ادارې د بلټس فار آل کار کوونکې فرحان حسین دی ریډیو ته وایي
مد نظر رکھ کے تو ان کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہی ہیں، لیکن
سائبر کیفے کی نئے واضح اخلاقی مواد تر رسیدل آسان وی، بلکہ پتہ کیفو کے دوی پبا قاعدہ توگا د جنسی زیادتی ہم دشکار کے دو امکانات وی چلوجی پر نیوی کل نئے واضح دی اخلاقی بلکہ معاشرتی بد اثرات ہم وی. ہم دغه سبب دی چننز مجد نیوی کل یو بار خانه واضح د سخت دریجی بلکہ د اخلاقی پستی ہم شکار سوی پر نظر راجی. دوی زیادتوی چی دی د مخنیوی لپاره ضروری دی چی د بهبود آبادی تعلیم انفارمیشن ٹیکنالوجی وزارتونه خپل ډیر اهم کردار ولوبوی، په دې اړه پوهنه خوره کړی او د ماشومانو شخصیت جوړول لپاره د لایبرری د لوبو د میدانونو او صحتمند تفریح د موقع لپاره کار وکړی سیم چې دوی د دغه غیر اخلاقي عملیاتو څخه راوستل سیم. دوی زیاتوي چې د دې لپاره ضروری دی چې د صوبو له اړخه باقاعده قانون سازي وکړی سیم چې تر اوسه نه ده سوې، او د دغه قانون سازي په اړه چې کله موږ د پښتنې لپاره د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف سره د رابطې هڅې وکړې، نو څو ځله د رابطې باوجود د دوی له اړخه څه جواب راکول ممکنه نه وګرځول سو، چې څرګندوي چې د سیوا کېدونکو سخت دریځي او غیر اخلاقي عملیاتو باوجود حکومت تر اوسه دغه نازکې معاملې ته سنجیده نه دی. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
په امریکا کې د کورونو جوړولو زیاتره کاروبار د سړو په لاس کېږي او په دغه کاروبار کې د خزو هم اوس راتلل شروع شوې دي. د یوې خزه بلډر چې ورته دلته ویل کېږي چې کوم کورونه جوړوي په دغې باندې زمونږ همکارې پوزین جون بیبي د وایس اف امریکا یو خصوصي راپور تیار کړی دی، نو راځي چې دغه راپور ته وښو.
دلته په امریکا کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه بس سړو د پاره مخصوص ګڼل کېږي او که ښځې د قبول کوشش کوي نو شل مشکلات ورته مخې ته راځي. د مثال په توګه لکه د کورونو جوړول یا د آبادۍ کار چې شو، په عامه توګه دا ګڼل کېږي چې دا کار بس هم سړي ښه کولی شي. او د هم دغې وجه چې کریسا ولف دا کار شروع کړو نو هغه هم څه په اسانه کامیابی ونه موندله. هغه وایي چې زه لا وړه وم چې زما مور پلار د دې دنیا نه لاړل، بیا به زه کله یو د خپلوانو کورنۍ سره پاتې کېدم او کله بل سره، خو په شروع کې چې زه کومو خپلوانو سره اوسېدلم نو هغوی د آرټ او تصویرکشي کار کې ډېر مهارت لرلو. دوی د یونان نه راغلي وو او هلته به په کورونو او ګرجو کې دغه د آرټ او فن نمونې جوړولې. دلته امریکې ته چې راغلو نو هم دغه کار جاری وساتلو. دوی به په ګرجو کې د آرټ او ګلکارۍ والا کار کولو، خو ورسره به د تعمیر او آبادۍ والا کار هم کولو، ځکه چې دوی ته پیسې خو هم پکار وې ژوند تیرولو دپاره او آرټ باندې څه خاص پیسې نشوې ګټلې. بس نو هم هغه وخت زما د هر څه سره شوق پیدا شو او ما ویل چې لوی شم نو هم دغه کار بکوم. او رښتیا هم په لوی والی هغه دغه کار ته لاس واچولو. خو هغه د شورو د ورځ یو کیسه کوي، وای چې یو ورداسې وشو چې زما پورا دا یقین و د یو کار په هکله چې دا به هم ما ته په لاس راشي، ځکه چې یو ښځه خاوند وو کور جوړول غوښتلو. ما ته د نقشې جوړولو د پاره وویل او بیا زما والا نقشې ډېره خوښه هم شوه. ښځې خو یې سر ډېر زیات تعریف وکړو. ما ګڼل چې بس کار وشو، دوی به د کور جوړولو کار هم ما ته راکړي. خو چې زه د هغوی د کور نه راتلو کې شوم نو شاته مې د سړي اواز په غوږ شو چې ویلې هیڅ چرې نه، داسې څنګه کېدی شي چې زه یو ښځې ته د آبادۍ کار ورکړم. نو هغه وخت ما زړه کې وویل چې ښه نو دا کار داسې دی. ولی خیر کریسا همت بای نه للو او نن سبا د هغې تعمیراتو والا کاروبار مخ په ترکۍ روان دی. د واشنگټن ډی سي په سیمه کې شتمنو خلکو دپاره داسې داسې کورونه جوړوي چې څومره خوی پرې انعامونه هم ګټلي دي. اصل کې د هغې په تعمیراتو کې د آرټ او فن کومه ښکلا چې وي نو هغه ډېر یو خاص سیز وي. او کریسي ګڼي چې ګو چې د آبادۍ په میدان کې د ښځو راتلل څه آسان کار نه دی، په دې چې دلته د سړو واک اختیار سیوا دی. خو بیا هم زما د زړه خواهش دی چې نورې ښځې او ځوانان جینکۍ دې هم دې کار طرف ته راشي چې دا زه کوم. ما ته د دې کار کول ډېره خوشحالي او مزه را بخي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
قدرمن اردن کو دڑی وڑی ادا سہارا نئی خبرونه هم پتیزه کی پای ترسی گی د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زمون سره مرسته کول پروډوسر زاهد خټک او انجینیر و زبیر دا غی مننه کو او یادونه درکو چې د دڑی وڑی هم پتیزه په باندې تاسو د مشال لاډیو خبرونه اوریدئ شی او د پاکستان په وخت مخام شپک د افغانستان په وخت نیمې به یواری بیا زمونږ همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځي. خاور زده غواړو خا د وابادو سید الله فمان.